افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې ډیره برخه نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام ته بیل سوې ده. السلام علیکم، نن پنځشنبه ده، د کب یهود میاشتې لسمه د فبروري میاشتې نهه ویشتمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو ترسره شوي عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بل لار نه وه. تفصیل وروسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامداره توګه فشار راوستی چې په دې هیواد کې دي امریکایي بندیان له قید او شرط پرته سمدستي خوشې شي، او زیاته کړه چې دغه کړکیچ د مثبتې ښکېلتیا په وړاندې یو مهم خنډ دی. ښاغلی میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نه کړه چې څو امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې بندیان دي. امریکایی سی بی ایس تلویزیون چې مده مخ کې د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نومینو واخیسته راپور ورکړی و چې دراین کارپیت په ګډون دا مهال شپږ امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د بشري حقوقو د څار ادارې فریدم هاوس په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو سرغړونه دوام لري. په دې راپور کې راغلي چې طالبانو د پانتونونو له کتابتونونو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی مذهب سره سم نه دي راټول کړي دي. د فریدم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول شوي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. دغه راز د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول شوې ده. د فریدم هاوس کلنی راپور وایي چې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په 250 هیوادونو کې سیاسي او مدني ازادي کمې شوې. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ 80 هیوادونه د سیاسي او مدني آزادوی په لړ کې آزاد نه دی بللی، او څرګندوي چې په دغه هیوادونو کې 15 داسې هیوادونه شته چې سیاسي او اجتماعي حقوق پکې تر ټولو په بد وضعیت کې دي. فریدم هاوس لیکي چې 2023 میلادي کال پر لپسې اتم کال دی چې په نړۍ کې آزادۍ په کمیدو دی. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی جلسه وکړه او نو یو ټاکل سوی غړو یې له ترسره سویو انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورونه لګول سوی لوړه وکړه. د پارلمان نویو غړو ته د لوړی مراسم د دې پارلمان د پخوانی رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره سول. نن په غزه کې د فلسطینیانو پر هغې غنګونی چې د بشری مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول سی وو ظاهرا د اسرائیل په هوایی برید کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په سیمه کې د الشفا روغتون د نرسانو د برخې مشر ډاکټر جاد الله شافعي الجزیره تلویزیون ته ویلي چې په دې برید کې شاوخوا 50 تنه وژل سوي او 250 نور ژوبل سوي دي. د الجزیره تلویزیون د ورانیو او یو شمېر مړو او ټپیانو تصویرونه وښودل چې د روغتون ته انتقال سی وو. د اسرائیل پوځ وویل چې یاره راپورونه چیړي. خبرونه مو د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ووردل. د دې خبرونه لنډې خبری برخه ته ورزو. سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې هوکړې په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویان دی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په خبرو کې طالبان د دوحې د تړون په نه عملي کولو تورن کړل او ویل چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې طالبان د دې تړون د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د بدسل کې د چنن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون څلور کاله پوره سول. دا هم تفصیل.
په داسې حال کې چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې څلور کاله پوره شول، متحده ایالات وایي دې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر تیره ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له هوکړې سرغړونه کړې خو متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د دوحې د تړون ژمنې عملي کړي.
دې تړون طالبان پیاوړي او په افغان حکومت کې زموږ شریکان کمزوري کړل، او د دې لامل شو چې د ولسمشر بایدن له لوري څو میاشتې وروسته خپل سرتېري وباسو. لکه څنګه چې پوهیږي د هغه څه لپاره چې وروسته پېښ شول کومه روښانه لار او څرګند پلان موجود نه و.
نوموړي وویل چې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو ترسره شوی عمل سره مخامخ او د تړون له عملي کولو پرته بل لار نه و پاتې. د دوهی هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د دغه هوکړې لمخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پترس کې د افغانستان په راتلونکي پریکړه شوی وای، خو نه یوازې خبرو پایله ورنه کړه بلکې جګړه لا پسې تیزه شوه او بالاخره د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو د بیا ځل لپاره په کابل ولکه ټینګه کړه. یو شمیر ولسی افغانان وایي د دوهې هوکړې نه یوازې سیاسي بدلون راوس بلکې د دوی په ژوند کې د ګڼو منفي بدلونونو لامل شوه. دوی وایي لدی هوکړې وروسته په افغانستان کې بیکاری، بېوزلي، کډوالي او فقر زیات شو او لا هم افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو سمیع الله او نومان ازادي راډیو ته وویل
د دوهې تړون چې منفي اغېز زیات دی ځکه چې یو جوړ نظام له منځه لاړو او د خلکو ورسره تجارتونه او کاروبار هر څه چې دوی هغه فلاپ شول، بند شول او په ډیره په اکثر افغانانو منفی اغیز کړی دی. فقر زیات شو او بیکاری زیاته شوه، حتی د خلک مهاجرت ته مجبور شول.
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې یو لوی ناورین رامنځته کړی، اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري او همدغه اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې بالاخره خلک د وطن څخه ووځي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویان دي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون نن د دوهې د تړون د 14مې کلیزې په مناسبت د ښاغلي مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړي پکې متحده ایالات د دوهې له هوکړې په سرغړونې تورن کړی دی. زبیولا مجاهد ویلي امریکا ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره به تعامل عادي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوی به نه کوي، خو په خبرۍ دا ژمنې نه دي عملي شوي. نوموړي زیاته کړې د امریکا تور لیستونه هم شته، بندیزونه په ځای پاتې، د افغانستان بانک پانګه کنګل ده او د رسمیت پیژندلو مخه هم نیول شوې ده. زبیولا مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د دوهې هوکړه عملي کړې او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو لخوا د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه دی پیښ شوی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه ورکول شوي او د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو وخت ناوخت ادا کړی چې دغه ډلې د دوی امنیت ته ګواښ دی. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې القاعده شبکه فعاله ده او طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د خبرلونو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. دغه مرکز د اندېښنه وروسته د هغې څرګنده کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداری ورکړې چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې رعایت نه کړي، نو په رسنیو کې د ښځو پر کار د بشپړ بندیز احتمال شته. بلخوا ځینی شیزینه خبرلانی وایي چې د ښځو په وړاندې د محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو تازه اقدام دی. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه، د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګند شي او هم دې له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراعتوي له مرکه کولو ډډه وشي. دیات مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر